پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم په پیل کې خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د خپل ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. ښاغلی بینټ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له ټولو اړخونو سره به کار وکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته وغځاوه. بینټ به د بشري وضعیت پر ارزونې سربیره د ماشومانو د حقونو او دغه راز د بشري حقونو د سرغړونو د ثبت او راپور ورکولو چارو ته دوام ورکوي. د افغاني سره میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په د مرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنه نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ ولایت د مرداد ولسوالۍ په څه باندې 1500 کلیو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانۍ نقد او پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 10000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د افغاني سره میاشتې ټولنې په وینا څلور ورځې وړاندې هم د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مختلفو سیمو له 400 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي موادو مرستې کړې وې. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمر فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغه لوبډلې که څه هم تیر ماخستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی شي. د فوټبال دغه لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 1900 کلونو فوټبال جام په 2023 کال کې ترسره کیږي. نن سهار وختي 14 د اوکراین د پلازمینې کیف مرکزي برخه ولړزول. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو نن په ټلګرام کې لیکلي دغه 14 په شیفچف کیفسکي ساحه کې شوې دي. دغه راز د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په کیف او د اوکراین په ځینو نورو ښارونو کې وروستیو د روسیې لخوا بمباریو او 14 مرګ ژوبلې اړولې دي. هغه روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي اوکراین د ځمکې له کورې څخه محو کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه هغه لویه 14 چې په اشغال شوې کریمیا کې د یو لوی پله د ویجاړې دو سبب شوه یو تروریستي عمل و او د اوکراین ځانګړو ادارو تنظیم کړی وه. دغه پله د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره تړلې ده. پوتین په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون کرملن ته خپل ټلګرام په کانال کې خبره کړې ویل شک نشته چې دا د تروریزم یو عمل دی او هدف یې د یو خورا مهم ملکی بنسټ ویجاړول. هغه دا څرګندونه وروسته له هغې وکړه چې د روسیې د تحقیقاتي کمیټې له مشر الکساندر باتریکین سره د شنبې ورځې د 14 د موندنو په باب د بحث لپاره وکتل. د کریمیا دغه پل چې اوږدوالی 19 کیلومتره او ارزښت 3.6 میلیارد ډالر خودل شوی اوکراین د دې لوی پل د ویجاړولو مسؤلیت نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت له لوري د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه د رسنیو د سرغړونې د ارزونې کمیسیون کې څېړلې وه. دا کمیسیون څومره مهم دی؟
مسئولین په منځ کې یو پل دی او دوی هڅه کوي چې کچیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي.
په دې اړه مو د ژورنالیستانو د ټولنې له د مشر نظر اخیستی دی. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د خلکو رواني د روغتیا موضوع ته کتنه کړې ده.
د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځیګر خوږیږي خو به نهسته د مخصوصان د خاصه می پلاسترګي سره ورشي.
په دې اړه مو د رواني ناروغي له متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوای هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده.
د اوکراین وروستي وضعیت هم کتنه کوي او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو وروستي خبرو موضوع ته ځانګړې شوې ده. دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دایکنډي کې د افتاب راډیو د مسؤل مدیر میرزا حسیني درخشي کې دوه هرکلی کوي او وایي دوی د رسنیزو سرغړونې د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسیني د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. که څه هم د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې په خپل ټویټر لیکلي چې له دې سره اوس مهال هیڅ خبریال د طالبانو په توقیف کې نشته، خو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خپرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوری چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي، او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریږدي خبریالان څرنګه چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغسې کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سی وایي رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکوونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه چې د خبریالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي ترڅو دوی وشي کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبریالانو د دغو اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنیو او خبریالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکنډي کې د افتاب راډیو مدیر مسؤل میرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنۍ بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته ویل:
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لاړخونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه راز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلی حسیني لره خوشی کولو وروسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبریال په توقیف کې نسته، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 1400 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي چې دته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد د لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبریالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2018 کال د اگست له 15مې د 2022 کال د اگست تر 15مې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې درې خبریالان وژل سوي، څلور دېرش توقیف سوي او دیارلس هم وهل سوي دي.
و امرودل چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دایکنډي کې د افتاب راډیو د مسؤل مدیر میرزا حسیني د راخوشي کېدو هرکلی کوي. د کمیټې د غرض ویلي چې دوی د رسنیزو د سرغړونو د ارزونې په کمیسیون کې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون چې بیرته فعال شوی دی باید د رسنیو د سرغړونو اداوې وڅېړي او په اړه یې پرېکړه وکړي. نوموړي په دې اړه چې دغه د رسنیو د ارزونې د سرغړونو د ارزونې کمیسیون په اوس وخت کې څومره مهم دی ازادي راډیو ته وویل:
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله داسې یو لوی تحول رامنځته کیږي، دې کې رسنیو ته، بنسټونو ته، دا ټولو ته یو څه ستونزه رامنځته کیږي. خو هغومره چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات که چیرته واک ترلاسه کړي رسنۍ بندوي نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کېږي، په اول کې په خوښۍ سره چې داسې یو وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو، او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه، او اقتصادي ستونزه د ټولو نه ډیر زیات رسنیز او درسنیز کارکونکي زیانمن کړ. بل لوی ستونزه د بنسټونو او د نظام مسؤلونو په منځ کې یو بې باوري فضا وي، چې هیله من یو چې دغه یو کال کې مسؤلین به په دې پوه شوي وي چې بنسټونو د خبریالانو، رسنیو او د مسؤلینو په منځ کې یو پل دی، او دوی هڅه کوي چې که چیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي. دا نه یوازې چې نظام لپاره ضرر نه لري، نه یوازې چې ستونزمن نه دی، بلکې دوی کولی شي چې دغه یو همغږۍ سره یو ښه فضا او ښه رسنیز ټولنې رامنځته کړي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په اورزګان کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. مسولین وای په دغه سیالۍ کې نه لوبډلو برخه اخیستې او هدف یې د غوره لوبغاړو انتخاب ول دي. نور په دې رپورت کې
په اورزګان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا څخه د نه لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په اورزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون ولایتي مسول میرزا محمد امیرزی د غلوب د پیل پر مهال ویل چې یادی سیالي به دوی میاشتې دوام وکړي چې شپږ ډیرش لوبډلې به پکې ولوبېږي. هغه وایي د یاد لوب څخه هدف د غوره لوبډلو مندل دي، او په راتلونکي 2023 میلادي کال کې به د فوټبال غوره لیګ سیالۍ کې د زون په کچه ولوبېږي.
اورزګان ولایت په تاریخ کې د دوهم ځل لپاره بیا هم دغه اورزګان د غورو لوبډلو د نملال څخه نه لوبډلی، غورو لوبډلی چې هغه په خپل همت او هلو ځلو سره دغه ترکیب کې ځای نیولې دي او هلې ځلې کړې دي. د اورزګان ولایت دوهم لیګ دی چې شپږ دېرش لوبې دي، تقریبا دوې میاشتې به په بر کې ونسی.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، او زیاتوي چې په دې سره به دوی په زیاته کچه تجربه هم ترلاسه کړي.
زما نوم زبیب الله ولپته، دلته د فوټبال د لوبې د کول لپاره غلې. دا غوره لیګ موږ ته ډیر مهم دی، ځکه د فوټبال زړه غوره لیګ دی. نو دغه چې جوړ شوی دی شاید درې میاشتې دا دوام وکړي، دا ربط برګشت لوبې دي چې درې میاشتې دوام کوي دا لوبې، او دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې ټول لوبغاړي په دې کې ګډون وکړي او د لوبغاړو کیفیت په دغه لیکي معلومیږي. زموږ ستونزې دغه دي، موږ خپل په سټډیم موږ ته چې جوړ شوی دی دا د اوبو د کمښت سره مخ دی، ځکه دا په شپږ ورځو کې نه وبېږي. نو موږ غواړو چې دغه سټډیم ته اوبه برابر شي.
می روب خان مینوال دی نو دلته د پر راغلی چې فوټبال لوبي وکړه. دا لوبي خو عموم کې اصلي لامل خدا کېدای شي چې مثلا ځوانان د نشو سره ګرځي د بیا ځای نه است چې د پر ځای چې دی د علت تیر وخت ځای کې نو دلته راځي بیا فوټبال کوي. ستونزې خو عموم کې ډېرې دي. ځوانان خو ځوانان د پر دی لیکونه نه جوړ شوی، یعنی دلته میدان ته اوس ډېر لوبغاړي لاغلي دي، یعنی دوی ډېر د خوشحالي احساس کوي. نو بس ستونزې مې دا دي چې لیکونه نسته او د چمن ستونزې دي او ځوانان نه تشویقېږي چې نور ولایتو ته ولاړ شي. روزګان خصوصا روزګان چې دی افغانستان کې ډېر پاتې دی په دې خاطر.
په روزګان ولایت کې د فوټبال غوره لیک سیالي پر داسې مهال پیلېږي چې تر دې مخکې بیا په دغه ولایت کې د کرکټ منتخبي لوبې هم ترسره شولې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په اوکراین کې د جګړو موضوع ته مخه کوو. د اوکراین پلازمینه کیف نن سهار وختي څو چاودنو ولړزه او د بیړنۍ خدمتونو مسؤلانو ویلي چاودنو یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین څېړلې په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، د وروستیو چاودنو په اړه نور څه جزئیات راغلي؟
او ډېر مننه نوري صاحب. یوازې کیف نه بلکې روسي راپور نه وایي چې پر کیف سربیره نیپرو، لفیف او ترینوپل ښارونو کې هم نن سهار چاودنې شوې دي چې تر ډېره د توغندیو او میزایلو چاودنې یادې شوې دي. دغو چاودنو د اوکراین د چارواکو خبرګونونه هم پارولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دغو چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. دا هم ویلي چې روسیا په دغه ډول کړنو سره غواړي چې اوکراین د ځمکې لمخه لري کړي یا اوکراین د نقشې لمخه لری کړی. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم پر خپل انستګرام چینل دغه چاودنو یادونه کړې او ویلي دي چې له څو میاشتو وروسته لومړی ځل دی چې په کیف کې چاودنې وشولې. په چاودنو کې د مرګ ژوبل سملاسي ارقام لا معلوم نه دي، خو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې مرګ ژوبل لري. وروسته به د ورځې په ترڅ کې معلومات شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تیره شپه په خپل ویډیویي وینا کې روسیا تورن کړه چې په دولتي کچه ترهګریزه کړنې کوي او وی ویل چې په نړیوالو قوانینو کې دا تر ټولو ستر جنایتونه دي چې په دولتي کچه ترهګریزه کړنې کوي. د اوکراین جګړه روانه ده، دواړه خواوې یو بل بیا تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا خپل استدلال کوي. هغه وایي چې کومه چاودنه چې په زاپوریجا کې وشوه او دغه راز هغه کوم لوی پله باندې چې د کریمیا او روسیې ترمنځ چاودنه شوه، دوی چې دغه چاودنه د اوکراین د استخباراتو لخوا شوی، خو پوتین د دغه ادعا لپاره هیڅ ډول شواهد نه دی وړاندې کړي. په اوکراین کې جګړه لا هم روانه ده. د اوکراین چارواکي ادعا کوي چې دوی په یرغلیزو عملیاتو کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې پیل شوي، شاوخوا 1200 کیلومتره ځمکه بیرته له روسانو نیولې ده. خو روسي لوري هم بیا وایي چې دوی په جګړه کې مخته ځي او دوی غواړي چې خپل اهداف ته پکې ورسیږي.
بله، مننه لودین صاحب. قدر منوردونکو، وام اوریدل چې په اوکراین کې جګړه لا تیزه شوې او دا هم وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ د کریمیا او د روسیې د خاورې ترمنځ لوی پل د یوې چاودنې په ترڅ کې دغه پل ته زیان واوښت، یوه برخه ونړېده. او له هغه وروسته هم د اوکراین د پلازمینې کیف او دغه راز د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د روسیې لخوا د بمباریو او دغه راز چاودنو راپورونه ورکول شوي دي.
له خبرونو ورآخوا،
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به غوږ شو.
اټلانټیک خپرونې د افغان جنو د ښوونځیو په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان پټ ښوونځي د شلو کلونو پرمختګ له منځه ولاړ. په دې مقاله کې د هاجري په نوم د یوې ښځې کیسه راغلی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو دوی اونۍ وروسته لور وزېږېده. هاجره 15 کلنه ده او لمخکې یې دوه زامن درلودل، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل دی او میړه یې دواړو دندې له لاسه ورکړې. هاجره اتلانتیک ته ویلي چې مخکې یې ښه ژوند درلود خو اوس هیڅ نه لري. وروسته لولو چې افغانستان یو ځل بیا د ښځو لپاره په نړۍ کې په تر ټولو بد ځای اوښتی دی. له هغه وروسته چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، د نجونو پر مخ یې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. شوزو ته امر وکړ چې یو مشخص ډول حجاب بکوي او ګڼ شزي له داندو لري کړي. په دې مقاله کې راغلی چې ټول افغانان طالبانو ته سترګې په لاره نه دي چې ښوونځي پرانیزي. ځینو په خپلو کورونو کې د نجونو لپاره پټ ښوونځي جوړ کړي دي. د یوه پټ ښوونځي د ښوونکي له قوله ویل سوي چې دا په کابل کې په خپل کور کې شاوخوا 80 نجونو ته زده کړې ورکوي. د دې ښوونکي په اړه لیکل سوي چې د دې کار په بدل کې پیسې نه اخلي او که طالب چارواکي ورباندې خبر سي دا به یا بندې کړي او یا به هم وهل ورکړي. ګلوب اند میل خبرونه هم د افغان شوزو پر وضعیت یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی مخ پر زیاتېدو دی. په دې مقاله کې لولو چې د افغان شوزو پر وړاندې تهدیدونه یو عامه خبره ګرځېدلې. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې ښځې نور هغو ادارو ته لاسرسی نه لري چې مخکې به یې د دوی شکایتونه اورېدل. دې خبرونې له ښځو سره خبرې کړې چې ګواکې د طالبانو د تګلارې له کبله له جنسي تاوتریخوالی سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې د ښځو لپاره یوازې د ګوتو په شمار پناه ځایونه پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې طالبانو د ښځو د امن خونې لومړی لوټ کړې او بیا یې وتړلې. په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قربانیان بیرته اړ شوي چې خپلو هغو کورنیو ته ستنې سي چې له بیرې یې د امن خونو ته پناه وروړې وه. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی پراخ دی. د 2021 کال یوې سروې ته هم اشاره سوي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت کړې وه او پکښې ویل سوي وو چې په کندهار ولایت کې 40% ښځو جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې او په ټول هیواد کې 80% ښځې پرته د دوی له رضا او خوښۍ واده سوي.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوب مؤسسې د څو راپورونو په اساس افغانان تر بل هر چا زیات خفه دي او له رواني اختلالاتو انکړیږي. لسیزې جګړو، زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو اساسي عوامل بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
خوب مینده است د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په دبارې را ویشه سم.
شافیه د اوروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختۍ او بیوزلۍ سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کوم یې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب مینده است د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په دبارې را ویشه سم چې لري متا د کمزوري کې چې چې دې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوافه چې شي بده ده.
د جان بيبي په نوم یوې بلې خزي ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټرانو ته ورزي خو د خکېدو څرکی نه لګيږي.
گزارم کړ په دوا و ده چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخ کې بالا دواره کې پیدا منست ورسر ډیر اعلی تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندي تر بل هر چا زیات کړيږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خو په تکلیف کېږم او ګاګای د ورځې هم بس تاسو تکلیف هم لرم تاسو خو هم نه لرم سوچونه ډیر ومره فکر ډیر وخمه لکه دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دوغ صدا
د روزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچوله. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالاپ موسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خفګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خفګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کېږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو، تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او بې وزلی افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان راپورته کېږي په هغه پسې یو ډول مسخرې کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې په هغې باندې د کاڼو ګزارونه کوي او ریشخان پې جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغسې کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته دغه تکلیف نور هم زیات نه شي.
تر جګړو او بېوزلۍ ورهاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي، اکثر له خفګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیک یې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي.
په دې مکتب دروازې تړل شوي دي، زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو، نه پوهېږو چې دغه خفګان به څه وخت پای ته رسېږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شو.
افغانستان کې خصوصا دوه ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ او بېکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونه له وجې نصیبانو واخیسته ډېرې زیاتې دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنه سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصین وایي ناسم ټولنیز چارچلند او په وخت نه درملنه د دې لامل شوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورنه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک په خپله څه کولی شي.
عام خلک داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوا هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خپاره شوي دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېر یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي اوس سره ډېر حمایه کیږي، وایي د کورنۍ لخوا مثلا وایي د میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته سره وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. وایي یو څوک چې په ناروغۍ رز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبر ده چې اکثر رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، یعنې دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغیو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دي، عمومي توګه باندې، لاندې توګه باندې، البته که دا راته ووایي.
دا نوی کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلف ګروپونه تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې چې موږ مخکې فکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغۍ دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلف کیږي، او یا هغه خلقي ناروغۍ دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغۍ چې هغه د دغه فتونو چې مخکې نمونه واخیستل علتونه یې هم د دوه شیانو کې دی. دوه ډوله ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولري چې زه ژوند کولای شم، خپل توانایي وپېژني او د ژوند په نارمل سیسټمونو مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخورد سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغیو نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی چې په افغانستان کې د رواني روغتیا پر وضعیت خپل معلومات را سره شریکول، نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ازادي راډیو او په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې دې برخه کې د 15 دقیقې بحث لرو چې په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ وروستو خبرو موضوع ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا خبرنور لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینت د خپل ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. ښاغلی بینت پرون په یو ټویټ کې ویلي، له ټولو اړخونو سره به کار وکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د چارټ بینت ماموریت د یو بل کال په مخه وغځاوه. د افغانستان میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ ولایت دای مرداد ولسوالۍ په څه باندې 15 کلو کې په 445 سیلاب ځپلو کورنیو نږدې 4.5 میلیون افغانیو نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. د افغانستان تر ولسو کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغه لوبډلې که څه هم تیر ماخستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی شي. د آسیا د ولسو کلونو فوټبال جام په 2023 کال کې ترسره کیږي. د اوکراین چارواکي د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په څو ښارونو کې د چاودنو خبر ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دغو چاودنو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. نوموړي روسیه تورنه کړې چې هڅه کوي په دا ډول چاودنو سره اوکراین د ځمکې له کورې محو کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه هغه لوی چاودنه چې په اشغال شوی کریمیا کې د یو لوی پل د ویجاړېدو سبب شوه یو تر روسیې عمل و او د اوکراین ځانګړو ادارو تنظیم کړی و. دغه پل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره انتړي. پوتین په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون کرملن د خپل ټلګرام په کانال کې خبره کړې ویلي، شک نشته چې دا د تروریزم یو عمل دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. دا اونۍ په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استخباراتي چارواکو خبرو د خبرو موضوع پرستنیو کې تاوده و. د شنبه ورځې خبرې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق مهم مرکچیانو ځکه مهمې بلل کیږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو تر اعلان وروسته دواړه لوري په لومړي ځل سره ګوري. په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حاضر و. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دی راوتلي. او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر او په کابل کې د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو که څه هم له هغه مهاله 2 میاشتې تیریږي طالبانو د خپلو تحقیقاتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د جولای په 1 نیټه د الزواهری د وژل کېدو تر اعلان مخکې د طالبانو او امریکا استازو په دوحه کې وخت نا وخت سره لیدل، خو له دې نیټې وروسته یې د لیدنو لړۍ بنده شوه. مګر له دې سره سره په دې ترڅ کې امریکایي وګړی مارک فریریکس د طالبانو له یو مشر حاجی بشار نورزی سره تبادله شو.
د نن په 25 دقیقې باس کې لمل منو سره په خبرو کې دا خبره شار بو چې د دوه خبرې به د امریکا او طالبانو اړیکې پر کوم لوري بوزي او آیا په نړیوال ډګر کې به د طالبانو د حکومت سره په تعامل او د هغوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. د دې مسلې نور اړخونه هم د پخواني نظام د ولسی جرګې لغړی کمل ناصر اصولي او د افغان رسنیز څیړنیز مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر سره چې د خبرونې میلمانه دي په بحث کې څیړو. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د بحث له اصولي صاحب سره په خبرو پیلو. اصولي صاحب، ستاسو په نظر آیا د دوه خبرې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې دوه میاشتنی کنګل مات کړ په حقیقت کې؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ګران میلما او د بحث اوریدونکو ته. زه په دې باندې باورمند یم چې د یو کال نه په ډېرې مودې سره دا څومره مباحثات او جنجالونه چې د نړۍ او د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ روان وو، دغه پرونی ملاقاتونو، دا دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده. او دا د افغان ولس لپاره، د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي. او دا زیری د دې لپاره چې افغانان که غواړي او که نه غواړي طالب حکومت، فعلي سرپرست حکومت د افغانستان یو حقیقت ده. او دغه حقیقت که په دې باور شو چې هیڅ د نوي هم امکان ناپذیره ده، او کوي هم، نو بنان بل یو حکومت هم که راځي، دا جنجالونه به لکه 40 کاله چې دوام درلوده دوام لري. او موږ هېڅکله هم داسې یو دولت ته نه شو رسېدلی چې هغه دولت مرکزي قوي دولت وي او پر سرتاسري په ټول افغانستان حاکم واوسي او په راتلونکو کې د افغانانو لپاره د خوښۍ زیری ورکوي. بنان دا بنبست ماتول زه د افغانانو هم په ګټه بولم، او هم مطمئن یم چې بلې و دغه بنبست مات کړی ده.
مننه. ویل په راپورونو کې ویل کېږي چې په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث کېږي. امریکا له دې بحثونو نه څه غواړي؟ او زه بیا وروسته دا هم پوښتم چې په دې خبرو کې د طالبانو غوښتنې څه کېدای شي؟ خو لومړی لطفا تاسو وایاست چې امریکا له دې خبرو څه غواړي.
زما انداده چې 40 کاله د مخه کله چې امریکا افغانستان ته راتله، په هغه وخت کې بهانه داوا چې موږ د تروریزم سره جګړه کوو. نن هغه فکر د دوی سره نشته چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه وکړي. په هغه وخت کې د دوی انداو چې که په افغانستان کې موږ پاتې شو، دغه منطقه د ایران په شمول، د مرکزی آسیا او تر روسیې در سرحداتو، د چین په شمول، د افغانستان څخه په یو نوه کنټرول کې. او په دې باور اکثره سیاسیون کله چې دلته د مقاومت سره مخ کیږي، د جنگ سره مخ کیږي، دوی خپل هغه اولنی برنامه پروګرام په یو نوی پروګرام بدلوي چې دوی د عملي کولو تکل کړی و. او د دغه نه د منطقې هیوادونه خبرېږي، د روسیې او چین په شمول باندې. کله چې په دې باندې خبرېږي چې قدرت ځي اسلامي امارت ته، مخکې له دې چې امریکا خپل برنامه پلي کړي، روسیې او چین د ایران په شمول، د پاکستان په شمول، پاکستان د اول نم نږدې و، د پاکستان په لاره باندې د اسلامي امارت د مشرانو سره ښې رابطې ټینګې کړي. تاسې لیدلی هم د دوهې په مباحثاتو کې، او هم د ترویکا په نوم باندې چې د موږ افغانان ورته ترویکا په نوم باندې کنفرانسونه به دغه کول، د دایرول رابطه کلکه شوه. هغه د منطقه ځکه ولاړه د دې رابطې لپاره چې دوی پوهېدل چې امریکایان که دلته اسلامي امارت حاکم کړي، بیا نو رابطه شاید د دوی تشنج په طرف لاړه شي، د دوی رابطه هم هلته ټینګه شوه. اوس د امریکا برنامه ما ته داسې ښکاري چې دوی بېرته غواړي د طالبانو سره ښه روابط او ټینګ کړي، او د هغې تر څنګ کومه برنامه چې د منطقې لپاره لري د طالبانو په وجود کې پلي کړي. دا ما ته بیا د سرپرست حکومت د پالیسۍ او د کړنو مربوط ښکاري چې آیا دوی کولی شي که نه. نو دوی کوشش په دې دی چې روابط کلک کړي، نه دا چې دوی اوس بیا هم په افغانستان کې د تروریزم په نوم مبارزې ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه. د بحث بل میلمه ښاغلی بهیر پوښتم، طالبان بهیر صاحب په کومه تمه له امریکایانو سره د خبرې کوي او پر مخ وړي ورسره کینی په دوحه کې او خبرې ورسره کوي؟
لومړی تکل تاسو ته تاسو اوریدونکو ته قدرمن مېلمه ته خپل لینې کې هله سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې طالبان به بیرته هغه مذاکرات یو ځل بیا تاکید پرې وکوي او یو ځل بیا د امریکایي لوري سره برجسته کړي چې په دوحه کې ترسره شوي دي او ښاغلی وسیخ ته د دې مذاکراتو اساسي لوبغاړی وو او تر ډېره وخته پورې په دوحې په سیاسي دفتر کې د طالبانو د امریکا او د اروپا لپاره دای استازي بلل کېدل او د هغې سره مذاکرات کول. کله چې امریکایانو د افغانستان په رابطه باندې مختلف نظرونه وړاندې کړل، کله هم د همشمولیت مسله رامنځته کېدله، کله به د تخطي مسله رامنځته کېدله، د تروریزم د مسله رامنځته کېدله چې ایمن الزواهري کله هدف شو په افغانستان کې، فکر کېدلو چې کېدای شي امریکایان په شا شي او هغه څه چې د طالبانو سره او د اسلامي امارت سره ویل شوي دي توافق شوی دی، د هغې د تخطۍ د وضاحت لپاره به طالبان بېرته مجبوریږي او راتلونکي کې اټکل هم دا دی چې بغیر له دې چې هغه توافقات چې د اسلامي امارت او د امریکایانو تر مابین شوي دي او بعضې وضاحتونه یې په دوحې په تړون کې څرګند دي خو تفصیلات لا نشته، دي دوی وایي زمائن دي، په هغې به یو ځل بیا بحث کېږي تر څو وکولی شي د افغانستان لپاره د یوه باثباته افغانستان او د یوه داسې افغانستان چې په نړیواله کچه باندې د رسمیت لپاره خنډونه لري شي، اسلامي امارت وکولی شي د افغانانو لپاره د یو منلو په هره برخه کې، هغه که د ازادۍ په برخه کې ده او که د حقونو په برخه کې ده او د بیان ازادۍ په برخه کې ده، د ښځو د حق په برخه کې ده. دا تفصیلات چې دوی مخکې به حتما زه ډاډمن یم او زه مطمئن یم چې طالبانو د امریکایانو سره سیړلی دي دوحې په تړون کې، هلته په اسلامي حکومت باندې موافقه شوې ده، هلته د تروریزم په مقابله باندې چې څنګه به یې کوي پرې هم موافقه شوې ده. نو بیا د امریکایانو راتګ او یا د امریکایانو
بهر صاحب
الوتکې په افغانستان باندې تاوېدل دا تخطۍ جوړېدای شي، خو اسلامي امارت په کوشش کوي چې یو ځل بیا دوی ته قناعت ورکړي چې هماغو توافقات راوګرځي او د ښاغلي متقي صاحب هغه وینا به تاسو اورېدلي وي چې یو نوی باب به دی کله چې بشر عادي را خلاص شو په کابل کې اعلان وکړ چې د امریکې او د اسلامي امارت تر مابین به دا تبادله دی یو نوی باب او یا د یوې نوې پیلامې پیل وي.
بهر صاحب
هغه پیلام به همدغه وي چې بیرته دوی پیل وکوي او خبرې وکوي. بلې
بهر صاحب، د دوی اړیکې د امریکا او طالبانو د حکومت اړیکې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو تر اعلان وروسته په یو ډول سره زیانمن شوی وو، نو سوال دا دی چې اوس د طالبانو حکومت د روانو خبرو نه مخصوصا چې ډېر تمرکز یې پر استخباراتي مسایلو دی، له دې نه څه غواړي؟
بله ظاهرا خو په دې شک نشته چې کله ایمن الزواهری هدف شو اړیکې تبلیغات ده کېدل چې اړیکې خرابې دي طالبانو د امریکایانو تر مابین، خو د بشر نورزی صاحب تبادله چې کله د یو امریکایي سره وشوله او بالاخره د ناسته چې دا د رسنیزه شوله هغه ناسته چې د استخباراتي مسؤلینو په لوړه کچه باندې د دواړو طرفونو په دوحه کې ترسره کیږي او هغه ناسته کېدای شي چې مقدماتي خبرې په حاشیوي شکل باندې نورې هم شوې وي. زه زما په نظر باندې به د امریکایانو د اسلامي امارت سره مابین روابط خرابېدل د دواړو په زیان باندې وي، دواړه مجبور دي، اسلامي امارت هم مجبور دی او امریکا هم غواړي او هم به خپل مسؤلیت وبولي چې د افغانستان په راتلونکي لپاره د اسلامي امارت سره بحث وکوي، هغه که د تروریزم د مقابلې په برخه کې وي او که د افغانستان په رابطه باندې وي او که بالاخره د هغو غوښتنو په رابطه باندې وي چې په دوحه کې توافق پر باندې شوی دی. اسلامي امارت به تر ډېره کوشش وکوي چې د مشروعیت مسله واضح کړي، د افغانستان کنګل شوي پیسې چې افغانستان د یو اقتصادي ناورین سره مخ دي په هغې باندې بحث وشي، خو زیات بحث به تمرکز به ذکر کوم په دې باندې وي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درنښت وشي، د افغانستان خپلواکي نقض نه شي، د امریکایانو کومې غوښتنې کېږي یا کومې تخطۍ که څرګند رامنځته کېدای شي هغه د خبرو د لارې او د بحث د لارې حل شي، نه دا چې په افغانستان کې بیا یو ځل په ناسمو تصرفاتو باندې د افغانانو راوپارول شي او د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اړ شي چې د امریکایانو سره د بحث لارې نه بلکې د یو دښمن په اساس باندې چلند وکوي.
مننه مننه بهیر صاحب، له تاسو نه مننه. اصولي صاحب، ښاغلی بهیر وایي چې امریکا او طالبان یو بل ته ضرورتونه لري، دا ضرورتونه کوم کوم دي؟ دواړو جګړه کړې، دواړه یو د بل دښمنانو، د شلو کلونو او د یو بل په ضد باندې د مرګ تر سرحده پورې عملیات کړي دي. اوس دوی دواړه کومې اړتیاوې یو بل ته سره لري، کومې حیاتي اړتیاوې چې دواړه په یو میز کې نولي؟
جناب تکل صاحب، طالبان اوس یو ډله نه ده، د افغانستان سرپرست حکومت دی، بلی د افغانستان ټول ولس 30 میلیونه نفوس هم امریکا ته او هم غربي نړۍ ته، هم اسلامي نړۍ ته او دغه ممالک سره د دنیا سره خو روابط ته اړتیا لري. بیا په خاص ډول امریکا سره چې ټول بانکي سیستمونه او ټول اقتصاد تقریبا د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په دوی پورې تړلی و او ځینې موارد اوس هم په دوی پورې تړلی دي. د دوی سره خو روابطو ته موږ ټول افغانان ضرورت لرو او د افغان ولس فیلي نمایندګي هم دغه سرپرست حکومت کوي. امریکا هم په دې منطقه کې د طالب چارواکو سره چې پخوا یې ورسره شل کال جګړه هم کړې ده، دوی دا هیڅ کړي دي چې طالبان نه تنها یوه ډله بلکې په تیرو شلو کلونو کې دا ثابته کړه چې د کلیو د بانډو خلک هم د دوی په قطار کې وو، شتون درلود او اوس سرپرست حکومت دی. د دې سره د ښو اړیکو، د افغان ولس سره د ښو اړیکو ساتل دا د امریکا په ګټه ده. نور استخباراتي موارد د منطقې لپاره د دوی نه کار اخیستل یا د افغانستان د دولت سره د ښې رابطې ساتل دا بیا په دولتونو پورې اړه لري او د دولتونو په د دولتونو د رهبرانو په ذهنیت او تفکر پورې چې هغه به بیا وخت ته پرېږدو چې څه کېږي.
اصولي صاحب، یوه بله خبره چې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ خپله یوه کړنلاره اعلان کړه چې په اساس باندې په هغو هیوادونو یا سیمو کې چې امریکا مستقیما په جګړه کې په خپله پکې ښکیل نه ده، مثلا افغانستان هم له مغې ډلې دی، په دې سیمو یا هیوادونو کې د امریکا بی پیلوټ حملې محدودېږي او یوازې د ولسمشر په امر باندې بی پیلوټ الوتکو حملې ترسره کېدای شي. دا اعلان ستاسو په اند عمومي دی او که له طالبانو سره د امریکا د سیاست له نرمولو سره اړیکه لري، په دې خاطر چې زیاترین ادعا کېږي چې زیاترین تروریستي ډلې خو په افغانستان کې ډېره دي او ښایي اړتیا هم د امریکا لپاره دا وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیات د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي؟ د فکر کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو د هیګنې نه ده؟
تکل صاحب، زه اولداره دوم چې ټولې اکثریت تروریستي ډلې په افغانستان کې میشتي، نه خیر نه. د افغانستان د تروریزم ځاله هیڅ وخت نه وه، د تروریزم ځاله زموږ همسایه ملک پاکستان و ټولو نه افغانستان. او نن ورځ هم سرپرست حکومت باید هڅه وکړي تر څو زموږ همسایه ملک د دوی د شتون نه استفاده ونه کړي او په افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه کړي. او پاتې شوه د بی پیلوټو الوتکو پروازونه په نړۍ کې، زه فکر کوم دا د امریکا د پالیسۍ مسله ده او د نړۍ په کچه امکان لري چې د امریکا د امنیت شورا خپل بعضې تصامیم بدل کړي وي او هغه ډلې چپلې او یا ځینې سیاسي جبهې په اسلامي نړۍ کې دوی ته نور د تروریزم لقب ورنه کړي. امکان لري په پالیسۍ کې تغیرات راغلي وي، ځکه باورمند نه یم چې تنها د طالبانو سره په خبرو کې به د امریکا ولسمشر دومره غټ تصمیم نیسي، ځکه د امریکا تصامیم د خاص ملک په لپاره په خاص شرایطو کې امکان لري، اما په کلي ډول د نړۍ په کچه بیا د دوی پالیسۍ څرګندونه کوي.
مننه. او بهیر صاحب، په همدې موضوع ستاسو نظر غواړم واخلم.
زه فکر کوم چې امریکایان به د افغانستان په رابطه باندې کله چې دوی د افغانستان جګړې ته د پای ټکه کېښودلو هغه وخت لا فکر کړی و چې طالبان ته وویل چې دوی غواړي د افغانستان سره اقتصادي او سیاسي حسنه روابط ولري، دوه اړخیز روابط ولري. د افغانستان فکر کوم چې اوس امریکایان ډېر خطر نه احساسوي، ځکه تورستي ډلې هم د تاییدوم تورستي ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم وه ما ته تر ډېره پورې معما او یا هم د استخباراتي کړیو لاس کارېدو چې بالاخره دا ثابته شوه چې کله امریکایان د افغانستان نه ووتل فعلا په افغانستان کې بغیر د هغه چاودل نه چې هغه هم د یو جرم په اساس باندې کېږي او جرم هر چېرته ممکن دی. د یوې ډلې شتون چې فزیکي شتون چې نظام تهدید کړي د هغوی ادرس وي د هغوی مرکزونه وي د هغوی د لکه زموږ په ګاونډ کې چې ډېر واضح دي مرکزونه یې واضح دي ادرسونه یې واضح دي اشخاص یې واضح دي په افغانستان کې وجود نه لري. طبعا یو جرم خو لږ ډېر ګراب دی فرق لري د ملک نه بل ملک افغانستان دوه لسیزې جنګ تېر شوی دی. دلته د کورنۍ او بهرنۍ استخباراتو مرکز و افغانستان دلته کار شوی دی او بلاخره د جرمونو لپاره د افغانستان د نارامۍ لپاره کار شوی دی. خو په ټوله کې امریکایان په دې مطمئن هم دي او دې ته فکر کوم تصمیم به هم دا لري چې افغانستان سره روابط ونشلوي. هغه به شخصي ګټې هم وي او د دې سیمې په رابطه باندې امریکایان نه غواړي چې دا سیمه یو ځل بیا چې شل کاله د جنګ په اساس باندې تر خپل اغېز لاندې راوستي او اوس د یو عادي تعامل او د یو خبر او د ډیالوګ په اساس باندې د لاسه ورکړي. د اسلامي امارت سره یې روابط د دوحې په تړون کې ډېر واضح تایید کړي دي چې دوی غواړي په افغانستان سره تعامل وکړي. دا چې څو په افغانستان په رسمیت وپیژني فکر کوم چې دا مسله به لږ اوږده وي ځکه دوه لسیزې جنګ به د دوو دښمنو تر مابین اړیکې ډېرې ژر ونه رغوي. خو افغانستان د پرمختګ لپاره به دوی په اوږد مهال کې خنډ نه شي. افغانستان به حتما د یو تغییر په اساس باندې خپل لیدلوری واضح کوي. امریکایان به کېدای شي خپل ژمنې د افغانستان د حکومت نه د پوره کولو په اساس باندې غواړي. هغه به دا وي چې دوی مطمئن شي چې طالبان هغه ژمنې چې په دوحه کې امریکایان ته ورکړي دي که واضح په تړون کې خلکو ته واضح شوي دي او که په زمایمو کې پټې دي د هغې باندې به ټینګار وي. نور دا چې افغانستان د یو خپلواک هېواد په اساس باندې اسلامي امارت پرمختګ وکړي د دې خنډ به نه وي. نه تنها چې خنډ به نه وي بلکې کوشش به دا وشي چې افغانستان د یوه ناورین په اساس باندې یوه بل ناورین ته پرې نږدي.
مننه بهر صاحب ستاسو په د همدې خبرو په تړاو باندې د امریکا حکومت په څه اساس باندې له طالبانو سره ډیر ژر وروسته لدی چې ټول ځواکونه یې د طالبانو د جګړو په نتیجه کې له افغانستان وېستل به هم له طالبانو سره غواړي چې اړیکې نږدې کړي. په داسې حال کې چې مثلا په شپېتمو او اویایمو کلونو کې چې په ویتنام کې امریکایانو جګړه وکړه کلونه کلونه وخت ونیو چې بیرته له ویتنامیانو سره د ویتنام له حکومت سره خپل اړیکې بیرته ورغوي.
طبعا افغانستان به د ویتنام سره د امریکا د دښمنۍ او د جګړې لږ تفاوت ما په نظر دا وي چې کله چې امریکایان په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل افغانستان اشغال کړو د دوی برداشت او د دوی معلومات طالبانو نه او یا د اسلامي امارت نه کاملا ناسم وو. دوی هغه تروریستي ډله بل او د تروریزم د نړیوال تروریزم یو حلقې بل او بلاخره د افغانستان کې داسې یوه ډله یا داسې یو شتون بللو چې هغه یوازې د یوه جرم په اساس باندې یا یوازې د خپل شخصي هدف په اساس باندې راغلي دي. یو وطني لیدلوری او یا یو ملي لیدلوری نه لري او افغانان نه دي. تبلیغات کې دلته معلومات به ناسم وو. په هغه وخت کې د شمال تلواله یا د شمالي تلواله چې ویل کېدله هغوی غوښتل چې د افغانستان متاسفانه په تمنیو باندې برلاسي وي په سیاست باندې برلاسي وي په اقتصاد باندې برلاسي وي. یو محدود ډله وه چې غوښتل افغانان وکړوي. نو هغه معلومات چې امریکایانو کله د هغه معلومات په اساس باندې په افغانستان باندې یرغل وکړ او یا وروسته د هغې نه په 2012 کال او 2013 کال کې بیرته طالبانو سره روابط شروع شول. د هغوی سره د خبرو اړیکې په یو شکل نه په یو شکل باندې شروع شولې. زه فکر کوم چې اوس به درک کړي وي چې افغانستان لکه څنګه چې دوی برداشت وو د دوی معلومات وو او دوی ته معلومات رسېدلي وو هغه څنګه دی او د عرب څنګه طالبان هم ثابته کړه چې د خلکو نه وروسته دوی د هیواد لپاره متحد دي د وطن لپاره متحد دي البته په سیاسي لیدلوري کې به تفاوت کړي. هغه به د وخت په تېرېدو سره بدلېږي خو من هیڅ یو ملي او یو خپلواک وطن لپاره د خلک افغانان دي او د تروریزم سره په هیڅ ډول تړاو نه لري. نو ځکه خو امریکایان غواړي چې د خپلواک افغانستان لپاره دوی تعامل وکړي او د خپلواک افغانستان لپاره دوی دلته خپل اقتصادي او سیاسي دوه اړخیز همکاري او دوه اړخیز تعاملات ولري.
مننه. اصولي صاحب موافق یاست له ښاغلي بهیر سره چې د امریکا شناخت یا معرفت له طالبانو نه په اوایلو کې یو ډول وو او وروسته بیا بل ډول شو؟
ګوري اول امریکا خپل هدف درلود د افغانستان لپاره تک دي دوی د اول نه دا شعار غلط و چې د توریزم سره موږ جګړه کوو که دوی د توریزم سره جګړه کولای وروسته دي چې دوی په افغانستان یرغل کوي او د توریزم کسب سي چې دوی راغلي په اسلام آباد کې پیدا شو نو دوی څه وکړل دا یې سره ثابت نه کړل نړۍ ته چې موږ دغه جګړه نو کوله او د توریزم سره دوی چې په افغانستان یرغل کوو مسؤلیت یې ونه منه ځکه سړی په بل ځای کې را پیدا شو او کوم ځای کې را پیدا شو د هغې مملکت سره څه شی وکړه نړۍ ته باید ثابت کړی وای او دوهمه خبره دا ده چې هو په دې کې مطلق موافق یم چې په داخل د افغانستان کې ځینې جنګ سالاران او ځینې هغه قوتونه چې افغانستان یې په کنډواله بدل کړی و په یو وخت کې هغوی ناسالم معلومات هم نړۍ ته ورکول او حتی دغه د شپې چاپي او جنجالونه به چې کېدل په کلیو بانډو کې د افغانستان ولسمشر به نړیوالي پولیسي جرګه کې به مستقل وکیلانو نړیوالي چې دا ظلم دی او دغه ظلم دوام پیدا کړی و نو د طالبانو ترمنځ اصیل افغانان هم شته او داسې کړی به موجود وي چې هغه خپل هدفونه لري او یا داسې خلک به موجود وي چې د نورو لخوا د دوی صفوفو ته هم داخل شوي دي او په فعلي حکومت کې هم امکان لري ځینو حلقو سره د نورو خلکو همکاري موجوده وي خو په کلي ډول په افغانستان یو دولت ته ضرورت لري مرکزي دولت ته ضرورت لري همدا خلک د طالب په نوم د افغانستان حقیقت دی که دا نظام بدلیږي بل نظام هم راځي بیا دا جګړه چیرې ځي بنان خدا ده چې موږ فعلي سرپرست حکومت یوه لویه جرګه را وغواړي تر څو ټول اقشار په کې شتون ولري ولس په کې شتون ولري یو اساسي قانون جوړ کړي دولتداري منظمه کړي او موږ وکولی شو چې دا خلک په عمل کې خلکو ته ځان ثابت کړي د دین وروسته هم لکه څنګه چې تر اوسه راغلي دین وروسته افغانستان ته افغانانو ته ځان ثابت کړي چې موږ د افغانستان د دولت او مرکزي قوي دولت جوړونې لپاره متحد او وفادار پاتې کیږو او ان شاء الله دا کار به کوي.
مننه. او په دا وروستۍ څو دقیقو کې چې پاتې دي او خبرونه را نغاړو اصولي صاحب، ستاسو په فکر د دوهې په خبرو کې دا امکان شته چې د طالبانو حکومت به په لنډ مهال یا په اوږد مهال کې یا د دې خبرو په نتیجه کې په لنډ یا اوږد مهال کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان بانک کنګل شوي پیسې د طالبانو حکومت ته خوشي شي؟
د افغانستان بانک د کنګل شوي پیسو په مسله کې زه لږ خپل فکر لرم. هغه دا پیسې د افغانستان د خلکو د ولس سرمایه ده تر هغه وخته پورې چې یو قوي دولت په مشروع هغه مشروع چې د نړۍ لخوا په رسمیت نیوي پیژندل شوی دا پیسې د مصرف لپاره باید ورنه کی طالبانو ته دی ورکی مګر نه د مصرف لپاره او دغه پیسې باید د افغانستان بانک په خزائنو کې په نړۍ کې د دوی په تضمین کې همداسي د افغانانو سره پاتې شي. امریکا باید خپل لاس ورنه واخلي دي موضوع نه، اما مصرف ته باید ورنه کی چې مصرف شي چې سبا موږ په یو ویاله باندې په یو کوچنۍ پروژه مصرف کړي وي او دا د افغانستان سرمایه تللي وي. خبره ده چې دا پیسې فعلي سرپرست حکومت هم وساتي د یوې پانګې په توګه باندې. او دویمه مسله دا ده چې د رسمیت پیژندنې د افغانستان د خلکو حق نړۍ باید افغان دولت په رسمیت وپیژني او طالبان هم دغه دولت لپاره داخلي مشروعیت ورکړي د هغې نه وروسته داسې یو دولت ته لاره خلاصه شي چې افغانان پکې خوشحاله وي.
ډېره مننه. او همدا پوښتنه له ښاغلي بهیر نه کوم چې دا امکان شته چې د همدې خبرو په پایله کې بلاخره نن یا سبا یا یو کال یوه میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتې وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په لنډ وخت کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ را خوشي شي؟
د افغانستان د رسمیت پیژندنې په برخه کې فکر کوم چې د دنیا والو لپاره او د امریکایانو لپاره بله لار نه وي. دا یو د افغانانو تعامل دی او د افغانانو لپاره یو تعامل دی او باید افغانان د خپل سیاسي حق نه محروم نه شي. دا چې اسلامي امارت به په کوم اساس باندې د خپل حکومت تمثیل وکړي دا د خپلو هیوادوالو په دې باندې حق دی چې دوی ورته خپل دولت عارف کړي واضح کړي یا اساسي قانون واضح شي او بالاخره هغه ابهامات چې منځ لاړ شي چې تر ننه پورې اسلامي امارت یو کال نه راپدی خاطر هغه انتقاد لاندې راغلی دی چې دوی نه دي توانېدلي چې خپل نظام واضح لیدلوري او مرکز برخه کار وکړي. څنګه شو تر څو رابطه باندې زده دي جناب اصول صاحب د نظر سره ډېره موثق شمه هغه یو ملي حق دی او باید د پروژو د افغانستان د ورځنیو اجرایوي کارونو یا د پرمختیایي کارونو برخه کې ونه لګول شي. هغه سرمایه ده من حیث افغانان څنګه کېدل یې د افغانان د افغانستان او د مرکزي بانک په زیان باندې دي. زموږ د اقتصاد رشد مخه نیسي خو مصرف یې په هغه وخت کې مناسب بولم چې افغانستان د یوه افغاني او نړیوال نظام برخمن وي او بالاخره په اهداف باندې مصرف شي کوم اهداف لپاره چې فعلا ساتل شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. دا خبرونه زمونږ له میلمنو سره په همدې ځای پای ته ورسېده. د خبرونه میلمنو د افغان رسنیز څیړنیز مرکز رئیس عبدالجبار بهیر او د پخواني نظام د ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي. د ازادي راډیو دا 15 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم او تاسو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته را بولم.